السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې تمه ده د امریکا د سنا پلاوی چې پرون په پاکستان کې او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري او د حکومت ضد سوله ایز اعتراضونه چې نن ټوله ورځ په کابل کې روان و بې له کومې لانجې پای ته ورسېدل. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي او د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. بشپړه خبرونه. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو لکه لینډسي ګراهام، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیرډو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کړې ده. مکین د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت دوو امریکایي چارواکو له خلیلي کلي و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته تللی دی. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبري اعلانو ته ویل چې د عملیات په ولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یا دا عملیاتو کې نشپته تنه وسلوال مخالفین ته مرجب لاوشته ده چې دو څلوېښت تنه مړه او وشت تنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. نن د جنبش رستاخیز تغیر د 65 په سلګونو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې د دولت د ځینو لوړ پوړو چارواکو د جمهور رئیس، اجرایي رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د خیرخانی مینې څخه د کابل د حامد کرزي تر هوایي ډګره پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل دولتي مقامات له خپلو پوستونو څخه استعفا ورنه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی ویل په هیواد کې د ناامنیو علت د دولت کمزوري ده او باید په نظام کې ژر تر ژر لوی بدلونونه رامنځته سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس په یو څو بهرني خبرونه درته وړاندې کړم. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل سوی ده دغه سرمشریزه د جولای په 8 او 8 نیټه په هامبورګ ښار کې جوړه سي. د حکومت ویاند سټیفان سایبرت نن وویل چې د سعودي حکومت برلین ته ویلي چې یو 80 کلن پاچا به په دغه کلنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. سایبرت نه دی ویلي چې پاچا سلمان ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. نن د دې موضوع په اړه د سعودي عربستان یو ډیپلوماټیکي سرچینې المان خبري اژانس ته ویلي چې د پاچا په دې غونډه کې نه ګډون له قطر سره د اختلافونو سره تړاو لري. سعودي عربستان غواړي دوحه د اخوان المسلمین ملاتړ بند کړي، له دوحه څخه خپرېدونکی تلویزیون الجزیره وتړي، له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې کمې کړي او په قطر کې د ترکیې نظامي اډه وتړي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجیدان به د پاچا پر ځای په جی شل سرمشریزه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان او عربو متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. او د یو بل خبر لمخه د جرمنی د ترانسپورت وزیر وایي د دې هیواد په جنوب کې نن د یو مسافر وړونکو بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د تلس مسافر مړ شوی دی. الکساندر دوبرنیت وایي د یو لسو کسانو جسدونه تر لاسه کړی دي او د اوو نورو کسانو په مړو پسې لټون روان دی چې بیرسته هغه هم مړوي. په دې بس کې شپږ څلوېښت مسافر سپاره وو او دوه موټر چلوونکي یې درلودل. د پولیسو ویاند یورګن ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات سي. نن یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکي د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ له نښتو د تښتیدونکو ملکیانو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. عراقي چارواکي وایي چې دا ښځه د تونس وه او د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوتله چې د لویدیځ موسل له جګړې تښتېدل. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو داعش جنګیالي محاصره کړي دي. د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې دوه کسان د حکومت سرتیري وو. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطلب او نوي راپورونه خبرو. تمه ده چې د امریکا د سنا د مخکښو غړو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې نننۍ مظاهرې په سوله ایز ډول پای ته ورسېدې خو د حکومت چارواکو د هغو غوښتنې غیر قانوني وبللې.
هر څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بېلې بې چې دی خره دلایل ولري غیر قانوني غوښتنه ده.
د کابل لوی لاره چې په ګردیز کې د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه نن بیرته خلاصه شوه. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان کې دی او هلته په پام کې ده چې د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن په دار وځړول شوه.
یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تمه ده چې د امریکا د سنا د څو مخکښو غړو په ګډون پلاوی نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا د سنا دا پلاوی تیره ورځ په پاکستان کې وو او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په خاطنو کې په لیدو کتو کې وبخی د پلاوی د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې. خو دا چې په کابل کې به دا پلاوی له چا سره وګوري په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی او معلومات راکوي. مومند صاحب، تاسو ته چارواکو څه ویلي او تاسو څه اوریدلی دي د امریکا د سنا دا پلاوی به له چا سره ویني او کله؟
تقریبا مونږ سره تر اوسه پورې هم معلومات لومړني دي. یوازې د دوی د کابل سفر تایید شوی دی چې دوی به کابل ته سفر کوي او د دغه سفر په محل به دوی به د افغان حکومت له مشرانو سره د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. البته دا پنځه کسیزه پلاوی د امریکا د سنا د مجلس چې مشري د امریکا وتلی سناتور جان مکن په غاړه لري له اسلام آباد کابل ته راځي. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي مشرانو او پوځي مشرانو سره هم د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې د قاطع ماموریت د قومندانۍ لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل شوی ده چې د دغه پنځه کسه سناتوران به سبا له ماسپښین وروسته په یوه خبري کانفرنس کې سره راڅرګند شي او دوی به کابل ته او همداراز پاکستان ته د خپل سفر د اجنډا او د شو خبرو په اړه باندې به دوی خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. که څه هم تر اوسه پورې د افغان ولسمشر او د حکومت د نور مشرانو سره د دغه سناتورانو د پلاوی د لیدکاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو په عمومي توګه ویل کېږي چې د دوی د ملاقات او د دوی د لیدکاتو یو اساسي هدف د تروریزم په خلاف د روان مبارزې ګړندې کول دي. البته دا سفر په داسې حال کې کېږي چې امریکا د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي باندې بیا کتنه کوي او هڅې دا روانې دي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستولی شي، سو حالات کنټرول کړی شي او د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې پنځلس کاله مخکې شروع شوې وه هغه تقریبا د بریالیتوب تر پړاوه پورې ورسیږي. مونږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت له بېلابېلو ادارو څخه د دغه پلاوي د سفر او د لیدکاته د اجنډا په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. یوازې تر اوسه پورې د دوی دغه سفر د قاطع ماموریت ځواکونو قوماندانۍ لخوا تایید شوی دی، او د دغه اجنډا په اړه چې مونږ معلومات وړاندې کړو چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه ده، په دې ارتباط باندې معلومات شریک شوی دی. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د امریکا د سنا د یو پلاوی د سفر په اړه معلومات راکول. د امریکا د سنا پلاوی پرون په پاکستان کې و او تمه ده چې نن به په کابل کې افغان چارواکو سره وګوري. په دې پلاوی کې چې مشري د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي، د سنا نور مخکخ غړي لنسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوید پردو یو ځای دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د رستخیز تغییر غورزنګ په کابل کې د یوې سولیزې مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅو مخنیوی وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانې له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسېده. د افغانستان جمهوري ریاست مظاهرې د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی پر قانوني غوښتنو به غور وشي، خو وایي چې د مظاهره کوونکو غیر قانوني غوښتنې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال له کابل د اکرام الله اکرام راپور کې.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بي ساري حرکت سره د هرندونو په وهلو مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ معنی ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لزګونو موټرو په وسیله هرندونه وهي، او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او د دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
ما اورند
مد د ارګ تر څنګ د 15 دقیقو لپاره هرونه هو، او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ ناوري او د خلکو د ځپل لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي، مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته خو چې مونږ لا هم شته یو.
امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ معنی ته ټولي ورغلي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي، او مظاهره کوونکو د سلورم مکروریان په سیمه کې دی او پریکړلیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق سلور لارې د ټانکر بم حمله هر اړخیزه سیړنه، د ملي والي د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور کورنۍ اوچارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس لدندو څخه لري کول هغه مهمه غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړلیک کې یادې کړې دي. دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلورلاري له خونړۍ حمله وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرجوب له هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته سیرمه د تحسن خیمه وهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو مخیره منسته شوه او د مظاهره کوونکو د غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل
د دې د غوښتنې چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې ملیونونو خلکو په رای باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دی چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري، یو وخت شوارونه دي چې د افغان حکومت د پوری چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو ښاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهره هرکلی وکړوي ویل چې مظاهره مدني بڼه غوره کړې و او مظاهره کوونکو تیرې تجربه تکرار نه کړي. د دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نننۍ مظاهره په سولایز ډول وي او بیل کومې لانجې سره پای ته ورسېده او د حکومت چارواکو د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې چې وایي ولسمشر او د حکومت جګپوړي چارواکي د استعفا وکړي غیر قانوني بللې دي. اوس به هم د کابل یو شمیر ښاریانو د دې مظاهرو په اړه نظر وپوښتو.
ستاسو له پیغامونو نه
څومره لارینونه چې کیږي او دا د خپلو نپو د پاره کیږي. دوی چې آر سړی چې کوم دو چوکۍ نه برطرفه شي دا چوکۍ دوی میراثي بولي او دا چوکۍ د پاره دوی لارینونه کوي او د سولې سره موافق نه دي. دا خلک تل تیر لارین د خلکو نه دا اوس دا یو لارینو اصول یا کودتا و. دوی وسلوال راغلي په لارین کې دوی غوښتل چې په ارګ باندې کودتا وکړي. نو دا د دولت مخالفین دي. دا د سولې لارینونه نه دي. څوک چې د سولې لارین اغه دولت مخکینه مخکی وای چې مونږ د سولیز لاریون کو دوی وسلوال راځي بیا خپل منس کې چې دوی کوم یو سره تازرات لري یعنی څه مشکل لري خپل منس کې سره ولي پړې په حکومت باندې چوي.
دا نن چې دا کوم مظاهری دي د امنیت د وجه دا چې دا خلک ډیر خپدي او د حکومت نه په دې امنیت نشي راوځي کني شي راوځي دي کوشي نور خلک د کینی مونږ په مملکت کې امنیت غواړو خو حکومت غواړو چې موږ لس شیرای کې مصر منډو و تړلو وي کورونه نشته. خلک بیکار دي. خلک کراچو د خلک نه بریدي او بل امنیت نشته دي. کدا خلک کولی شي چې امنیت راولي په مملکت کې کیږي نه غني لاړ دي شي.
دغه کوم لرونه چې کیږي د خپل د دولت هغه کسون دي چې اوس د دولت نه به امتیاز شوي. دولت امتیازات خصي تنه دوی مسخدونه خپل غاټي دي شخصي شخصي غاټو دي پوره داس یوم خلک کوروي چغو کې مشکلات پیدا کیږي لکه تیر کې د لرین کې چې څوک زخمیان شول څوک غریبان شهیدان شول هغه مقصدونه د بشران نور دي. خدای موږ غونتي خلکو نه استفاده کوي ساتونه چې ماکه دوی د مو په غاټي او خوندي کې او ځکه موږ غونتي خلکو نه د خپل غاټي خوندي کوي کني چا څه دی ولز غمشته نه د خلکو غم سره لرین چې جوړوي د خپل ځون د غاټو دي پوره او دوی خپل مسخد دغه د چې مو خپل ګټي زیات شي او نور دا کوم مسخد نه لري. اسی موږ ته خل غلطوي دا غل لريونه ټول د مملکت په زیانم دي د خلکو په زیانم دي کلی کومي مشکلات هم پیدا کوي. نو زه دا غوښتنه کوم د ټول ولس نه چې دوی باید دغه متوجي شي چې دوی خپل د پونه وپیژني چې دوی مسخدونه دي چا دي او د منځ څوک سي.
سیمایزه او دوارخیزه همکاري
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو ډیره بخنه غواړم. مخکې مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات اوریدل چې د کابل د نننۍ مظاهرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. او سم ورزو نور موضوعاتو ته ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته روان شو. د جمهوریت ریاست سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې به څو بیلابیل موافقه هم لاسلیک شي. د چارواکي وایي چې له تروریزم سره مبارزه او سیمه ایز همکاري هم له هغو مسایلو څخه دي چې افغان ولسمشر به له ترکمنستاني چارواکو سره خبرې پرې وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سیمه ایز او دوه اړخیزه همکاري له تروریزم سره مبارزه او د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو د مشرانو ترمنځ د بحث اساسي مسایل جوړوي. د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر د دوشنبه په سهار د اشقابات په لور روان شو. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
لشک پرته په دې سفر کې به په سیاسي مسایلو سیمه ایز همکاري له تروریزم سره په مبارزه خبرې وشي او عمدتاً سفرونه سیاسي او اقتصادي جنبه لري. خو دغه سفر ډیری هدف هغه مسایل دي چې مخکې ورته اشاره وشو.
خغلی مرتضوی ویل چې د دغه سفر پر مهال به د غالیو د صنعت د برېښنا د مزو انتقال د پوهنتونونو ترمنځ بیلابیل همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو ترانسپورتي اړیکو ګمرکي همکاریو او د تورغونډي اسدآباد د اوسپنې پټلۍ د اساسي ترمیم سو بیلابیل هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. افغانستان او ترکمنستان نږدې 800 کیلومتره ګډه پوله لري چې دا مهال په افغانستان کې د ترکمنستان د پنګونې او سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د برېښنا د مزو غزول، د ګازو غذایي موادو قیمتي ډبرو انتقال، د کالیو ترانزیت او په بیلابیلو برخو کې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو تعاملاتو څخه دي. افغانستان په داسې حال کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې دغه اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ډېرې مهمې دي.
د صادراتو او واردات لپاره سیمه ایز او ترانزیتي همکاري او ورته د بدیلو لارو پیدا کول پاکستان دې ته اړ کوي چې د خپلو ګټو لپاره بل اخره د افغانستان سوداګرۍ ته فرصتونه برابر کړي.
خغلی سیهون د غشان له ترکمنستان سره د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ګڼي او وایي دغه هیواد به کله هم د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د ټینګار کوي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا به دغه هیواد په یو ترانزیتي سلور لارې بدل کړي.
د کابل گردیز لوی لارا بلاخره پرانستل شو. دا مهمه لارا نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بند شوې وه. د ازادي رادیو خبریال داود تپن د شپه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی.
مننه مزایره جان، نن ورځ د تاسون لخیمه راووتل، هغه کسان چې تیر ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د درې ساتلو لپاره بند کړل، لکه څنګه تاسو ویلې د دوی د خبرو دی اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوې ماری پیښوي والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور ماری پیښ په یو جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمه ته مغلته درګونه موټر ولا او د سرک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ور سره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوي ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والی ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمه جوړونکو د والی مخالفت نه کوي، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړې دی والی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنه ته په درنه نه دی کتلې. د دې ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړې وای، دوی به هم د دوی په خبره سي دی والي دي معرفت غونډي ته دوی سره تللی و لغه ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کولې. ولې د ولایت مقام په مخ کې دی والي تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وټړله.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې ل ګرده څخه راپور راکو. سموګ راګلا زده رادیو اوري. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شو. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازده رادیو ته وویل چې د قاتل لټه روانه ده. خغلی بهند د مرکی په پایل کې د پیښې د څرنګوالي کیسه راته وکړه.
دا پیښه په بادغیس ولایت څنګه تش په سیمه کې څه چې یو کس د عبدالشکور نومیږي خپل میرمن تیره شپه دا وخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پهلومې پېښه هم همداشان وه په همدې سیمه کې وه.
بهند صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ ستونزمن ده او څه لپاره پالونې پیښه هم دا شان څه وایو چې موږ په دې سیمه کې څه وایو هلته یو لوی ستونزې سره ولا د کړې ده. هم ډېرې څه پیښې وه امنیتي ځواکونه نشي کولی چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګولو ته راکش کړه.
نو بهند صاحب، دا مسله به همداسې بې پوښتنې ګروېګنې پاتې کیږي؟
نه، دلته خو پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه شوی. محمد کوم تاسو ویل چې یوازینی ستونزه چې دلته راغله کړی ده ډېره چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نشي کولی چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شکوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکښ کړ. یعنی یوازینی ستونزې چې پیدا ده
او د دې په عمل لو وسلوالو طالبانو سره دای ک یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي.
نه دته خبره ده نه چې په اسلام دته څه څه ورنه تاسو له خلای ځه کولای دا او د دې وروسته دا موږ وسته له خلای څنګه دا غواړی چې د څه په وړاندې تاسو خلای نه لاته او څه څه په دې سیاسي چې څه خلای شي او دا څلورم پیښه ده چې روانه ولې کې د څلورم پیښه ده چې د څه په وړاندې تاسو خلای نه شي.
د بادغیز د والی ویان ظاهر بهاند ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه له وزارت نغواړي چې د اوړي لرس رخصتې مخ کې د شپږ میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته واستوي څو په اړه تصمیم ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د پراختیایي بودیجې په کم مصرف انتقاد کوي او غواښ کوي چې کوم وزیرانو چې له پلان سره سم بودیجې نه بي مصرف کړي د بیوکه کېدو له برخلیک سره به مخسي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشر کول له مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د وډی له رخصتې وړاندې په دې اړه دوی ته بشپړ راپور وړاندې کړي.
و ما خواهش میکنم از وزیر مالیه که هر چیز زودتر بتونه
هغوی سه د مالی له وزیر نه هله کوم څومره چې جر کولای سي د شپږ میاشتو د بودیجې د لګخ راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي څو له رخصتې وړاندې په اړه تصمیم ونیول سي. له وزارت خانونو هم زما جدي غوښتنه ده په هغه صورت کې چې بودیجه مصرف نسی یو ځل بیا وزیران له پخوانی هغه د بې صلاحیت کېدو له برخلیک سره مخ سي. د یادونه وړ ده چې تیر لمریز کال هم د افغانستان ولسی جرګې د کابینې او وزیران لادی عمله چې د کال تر پای پورې اویا سلنه پراختیایي بودیجه نه مصرف کړي سلبي صلاحیت کړل، خو حکومت د ولسی جرګې دا پریکړه د منلو وړ نه و او مسله یې سترې محکمې ته راجع کړه چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم او اکثره یاد وزیران لا هم خپلې دندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ټولیز ډول د محل حکومت 19% انکشافي بودیجه مصرف کړي او په نږدې ورځو کې به دغه راپور ولسی جرګې ته وسپاري. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادي راډیو ته ویل دوی هر اونۍ په دې اړه کابینه او ملي شورا ته راپورونه لیږي.
مونږ په شکل له افتوار په خپل ویب سایت کې رسمه دا مسله نشو چې کومه اداره په کوم حالت کې مصرف لري، کابینه ته گزارش ورکو، پارلمان ته گزارش ورکو. دا کومه پټه مسله نه ده، مونږ د پارلمان سره د معمول سره سم میاستوار دا شریکو. مونږ په شکل د میاستوار کمیسیون ته گزارش ورکو، هم زمونږ ویب سایت کې ده او هم دا گزارش باندې ته وسپارو.
خغلی عبدالرحیم زای زیاتبی مالی وزارت له نور وزارتونو او اړوندو ادارو سره یو مشترکه کمیټه رامنځته کړي څو د پراختیایي بودیجې د مصرف په برخه کې پښتو ستونزو بحث وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وای د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له امله حکومت نه دی توانېدلې چې خلکو ته په خپل وخت خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزارت وای چې حکومت دغه موضوع جدي نیولی او په پاتې دوره بو کې به وتوانېږي چې له پلان سره سم پراختیایي بودیجې مصرف کړي.
لکابل د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو د راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه او ویډیوګانې او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیق الله تکی له کندوز ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي له حکومت څخه یې لکو چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو غواړو چې نور نو سوله وکړي او له جنگ څخه لاس واخلي. جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستنه شوی دي ډېر ستونزې لري او هیله ده چې حکومت پاملرنه ورته وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکي په لوګر ولایت کې صحي خدمات چندان خنی دي، د امیر روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې پاملرنه غواړو. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي چې د ناټو ځواکونه د اضافي سرتیرو د استولو پر ځای د افغانستان له خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو په تیره له هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو افغانستان آرام شي. حبیب رحمان افغان د هلمند ولایت له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې په ناوی ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات جریان ولري تر څو چې د سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. او شیر علی د زابل ولایت له سوري ولسوالۍ څخه د عمرزیو لیکلي لیکي چې زه له ولسمشر اشرف غنی صاحب څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې د موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو